مشاله دیو دا وخت په خبر کې د سهار نه کابل کې نیمو دلتا په پراګ کې شپږ بجې شوې ویم تاسو قربا سلام مومند او زما ترنیکي همکارا دا پلوشا سحاق په دې نن ورځې نه ساته خبرونو کې ستاسو لپاره راپورونه خبرونه مرکې اونیس پروګرامونه سندرې لرو. خو پیل په سلام پښتونخوا خبرونه کوم چې تاسو پکې موږ سره خبرونه شریکولی شئ. خو تر هر څه مخکې تازه د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومبے مهم خبرونو سرټکی د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان کارکنانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې غنو کسانو ته مرګ جوړ راوړلې. په پاکستان کې پرون اپوزیشن ګوندونو او امبولانس د ګرانی او حکومت ضد احتجاجي غونډې کړي. او د امریکا مرکزی قومندانۍ یو بیان وایي پرون په شام کې د القاعده ډلې یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان کارکنانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې غنو کسانو ته مرګ جوړ راوړلې. د لاهور ډی آی جی اپریشن بیان د مظهر حسین په یو بیان کې ویلي دي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک مظاهره کوونکو کارکنانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې دوه پولیسان وژل شوي. خو د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په خپل یو بیان کې د غشمیر درې ښایي. مظهر حسین وایي پولیسو مظاهره کوونکي د ولسی املاکو له ړنګولو منع کول چې د یادې ډلې پلویانو په پولیسو پیټرول بمونه وغورځول. ملک د رویټرز خبري اجانس له مخې د تحریک لبیک یو بیان د صدام بخاري وایي چې پولیسو په سوله ییز لاریون حمله کړي. تحریک لبیک اعلان کړی چې د اکتوبر له 28مې بعد اسلام آباد پر لور لاریون کوي او تر هغه وخته به هلته پلت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملک وشړي او د تحریک لبیک مشر صدر زوی له بند خوشي کړي. خو د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي که د فرانس سفیر یې له ملکه وشړلو نو د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ به اړیکې ترنګلی شي. تحریک لبیک وروسته له هغو څو وارې مظاهرې کړي چې پروسه کال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې هیواد په یوه مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپراوي دفاع وکړه. ویل چې د بیان ازادۍ پر سر جوړجاړې نشي کولی. په پاکستان کې پرون اپوزیشن ګوندونو او عام ولس د ګرانی او حکومت ضد احتجاجي غونډې کړي. د پاکستان په کراچۍ کې د جمهوری غورځنګ غونډې ته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مخکښ عبدالغفور هیدری وویل عمران د وزیر اعظم په څوکۍ نور د پاتې کېدو اخلاقي جواز نه لري. د په خبره ځکه چې نوموړي له ولس سره کړو ژمنو کې یوه هم نه ده پوره کړې.
تین چار مہینے سے
دیوائی چپدری سلور میاشتو کی پہیوات کی ناساپا دگرانائی سیلاب راغلے. ڈالر چینی وڑی اڑو رستربلی گرانی گی.
د پاکستان ته جمهوری تاریخ په وینا چې د اکتوبر په 28مه د اسلام آباد په مری د سند صوبې په للکانا سکر جکب آباد او د خیبر پختونخوا په مندو سوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د مرکزی حکومت ضد له دې کبله مظاهرې کړي چې د دوی په خبره په ملک کې د پیټرولو خوراکي توکو او نورو شیانو بیې لوړې کړي. دغه راز بلخوا بیا د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویل چې حکومت یې د اجناسو بیو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د ده په خبره پاکستان کې ګرانی ځکه ده چې په نړیوال مارکیټ کې شیان ګران شوي. د شمالي وزیرستان نه چارواکي وایي په فروری میاشت کې تختول شوي څلور کسان له وسلوالو راخلاص کړل شوي دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخته مشاله ډوته ویل چې د دوی او اتمانزو جرګې په هلو ځلو دغه کسان پرون راخوشي شوي. نوموړي همدومره ویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو او له مختلفو قامونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان خوشي شوي. دا وایي چې په دې ترڅ کې د اوتمانزو جرګه افغانستان ته هم تللې وه. د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د فبروري په 28مه نیټه تختول شوي وو. دغه راز دوه کسان چې د تختولو نیټه یې نه ده معلومه له جنوبي وزیرستان څخه تختول شوي وو. دا ټول اته کسان وو چې یو پکې څو اونۍ مخکې مړ شو او درې تیره میاشت او څلور پرون خوشې شول. تیر ورځ په خوشي شو کې د انجینیر همایون دوړ او ایډوکیټ عتیق الله دوړ خپلوانو مشاله ډوته ویل چې کورنۍ ډېره خوشاله ده. کومې وسله والې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمواري نه ده منلې. او د امریکا مرکزی قومندانی یو ویان وای پرون په شام کې د القاعده ډلې یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. د مرکزی قومندانی ویان د آرمی میجر جان ریگزبی په یو بیان کې وای د عبدالحمید المطار وجنې سره به د ترګریزه ډلې د هغه لا نورو نړیوالو بریدونو پلانولو او ترسره کولو صلاحیت ګډوډ شي چې له مخې یې دوی امریکایي وګړي د دوی متحدان او بېګنا ولسي وګړي ګواښي. ریگزبی زیاته کړه مرکزی قومندانۍ ته د برید په نتیجه کې د ولسي مرګ جوبلې په اړه کوم اشاري نه دي ملاو شوي. د هیواد په شمال غربي برخه کې دا برید دوه ورځې وروسته له هغو شوی چې په جنوب کې یو امریکایي پوسته باندې حمله شوې وه. د مرکزی قومندانۍ ویان دا نه دي ویلي چې ګینې دا برید د انتقامي کاروایي په توګه ترسره شوی. او د شلوریز نړیوال کرکټ کپ د لومبي پړاو په آخري میچ کې پرون سریلانکا نیدرلینډز ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په شارجه کې شوې د لوبه کې نیدرلینډز یوازې 44 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شول. سریلانکا په 1.1 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړ. له دې پړاو څلور لوبډلې لکه سریلانکا، سکاټلینډ، بنګلادیش او نیمیبیا سوپر 12 پړاو ته په وتو کې بریالي شوي. د شلوریز نړیوال کپ سوپر 12 پړاو چې نن شروع کیږي پکې هم نن لومبۍ لوبه د پېښور پر وخت 3 بجې په ابوظبي کې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ او دوهمه لوبه ماښام په 9 بجې په دوبۍ کې د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ ده. پاکستان به خپله لومبۍ لوبه سبا له هند سره کوي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
سلام پښتونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
د مشر ډو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو خبرونه او واوریدل. او اوس په تاسو خبرونه خلو او دغه راز یو څو خوندورې سندرې هم لرو او یو څو موضوعات به هم دراوړو. خو تاسو موږ سره د ټلیفون، سکایپ او وایبر د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو د مشال رادیو په فیسبوک پاڼه هم تاسو مونږ ته خبرونه پریښودل شي، هغه خبرونه کې شاملو. او اوس تر هر څه مخکې راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د تر بندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان کارکنانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د لاهور ډی آی جی اپریشن ویان د مظهر حسین په بیان کې ویلي دي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک مظاهره کوونکو کارکنانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیسان وژل شوي، خو د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په خپل یو بیان کې د غشپیری درې ښایي. بلخو د رویټرز خبري اجانس له مخې د تحریک لبیک یو ویان د صدام بخاري وایي چې پولیسو د دوی په سوله ییز لاریون حمله کړې. تحریک لبیک اعلان کړی چې د اکتوبر له دویشتمې بعد اسلام آباد پر لور لاریون کوي، او تر هغه وخت به هلته پلت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملک وشړي او د تحریک لبیک مشر صدر رضوی له بند خوشي کړي. خو د پاکستان کونو چارو وزیر ویلي که د فرانس سفیر له ملک وشړي نو د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ به اړیکې ترنګلې شي. پروس کال د فرانسې ولسمشر د دې هېواد په یو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپروي دفاع کړی وو، ویلي وو چې د بیان ازادۍ پر سر جوړ جوړې نشي کولې. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال گوهر مسید راکوي.
دا دزینا د اغه ټپکې او د انسوګیس دی چې کیمی تیر شپه د تحریک لبیک پاکستان په کارکونون باندې د پولیس د طرف نه په لاهور شه کول. د تحریک لبیک پاکستان او د سکیورټی فورسز په میانځ شه د جنگي په بنیاد باندې دوه د پولیس کسان مړ شوی دی او ډیر زیات زخمی یداوی. په دا جنگي نقشې چې په لاهور شه کیم دوه کسان د پولیس ولامړ کړي شوی دی، د اغه حواله سره وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار یو بیان جاری کړای دی. پولیس د خندان ول سره تعزیت کړای دی او د دغه عمل یې ډیر په سخت الفاظ سره غندنه کړی دی. د خپل بیان شې ویلی دی چې په دا واقعیت شې ملوث خلک خلاف سخت نه سخته کاروایی کیږي. د پولیس او د پنجاب حکومت دا کوشش دی چې تحریک لبیک پاکستان چې کیما درنا یا لانګ مارچ راون کړای دی، اغا د لاهور نه و نوزی بلکې دولتا په لاهور شې پوتې شي، جکا چې تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد د پورا د لانګ مارچ اعلان کړای دی. په بل طرف باندې پراول پندای او اسلام آباد کښه انتظامیه او پولیس خپل انتظامات مکمل کړی دي. په راولپنډۍ شهر کښې په فیض آباد او په مری روډ باندې مقامی انتظامیه رکاوټونه جوړ کړي دي، کنټینر یې لګول دي او لیارې یې بند کړی دي. د راولپنډۍ پولیس یو اعلی چارواکي چې د نوم نه وښولې په بنیاد باندې مشال ریډیو ته وویلل چې تر اوسه پره د تحریک لبیک پاکستان تر شپېتلسو پره کسان نیولی شوی دی. په بل طرف تحریک لبیک پاکستان ها یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کښې دا ویلی دی چې تر چوره پره د دی د مشر سعد رضوی رو خلوص نه شي او دله تا درنه تارو نه شي، تر هغې وخت برو نه میژه نور مذاکرات کوي د حکومت سره او نو د دغې جوینا چګیږي. دغې سره سره حکومت د لاهور په مختلف علاقې کښې موبایل انټرنیټ او چل یارې هم بند کړی دی چې د هغې په وجه باندې مقامی خلک ته ډېر سخت تکلیف هندای. د تحریک لبیک پاکستان مشرونه درې ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د لاهور نه اسلام آباد او دی د لانګ مارچ کوي. دا لانګ مارچ دی په دا بنیاد باندې کولی چې د پاکستان نه دا د فرانس سفیر ووستل شي او په بل طرف باندې د دی د گرفتار کړی شوی مشر سعد رضوی دا په مخ روخلوص کړل شي. سعد حسین رضوی د ډی سي لاهور په خصوصي احکامات باندې د اپریل په دولسمه نیټه باندې په دا وجه باندې گرفتار کړی و چې کیمې په فرانس شه د پیغمبر علیه السلام د توهین حواله سره خاکې جوړې کړې شوی وې چې په هغه باندې دای بیا د تحریک یا د لانګ مارچ یا احتجاجي مظاهرې اعلاني نه کوي. یودا دوي چې د کل 2000 د نومبر په 14 نیټه باندې په اسلام آباد شه د تحریک لبیک پخوانی مشر خادم حسین رضوی او حکومت په میانځ شه چلور نوکاتي معاهده وشوله چې په هغه کښې دا فیصله وشوله چې د پاکستان نو د فرانس د سفیر د لرې کولو د پوره په پارلیمنت شوی یو بیل یا داسې طریقه کار روړل شي چې په هغه بندو غونډ پارلیمنت په اتفاق سره یوه فیصله کوي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 21 نیټه باندې په اسلام آباد شې په یوه تقریب شې په خپل خطاب شې وویلل، فرانسیسی سفیر د ملک نه وستلې مقصد دا دی چې میژو د یورپی یونین نه بیخي اوټ شي، او د فرانسیسی سفیر د وستې نه علاوه زه دا درته ویایه چې د میژه جمهوري حکومت دی چې چوک په سایی او په جمهوري طریقه سره احتجاج کولی شي هغه د رودریمی، خو که چوک هم د قانون په خپل لوس شه د وخستې کوشش کوي د هغې خلاف و قانون په عمل شه رودریمی. دغې سره سره د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار یو ټویټ وکړلی چې د تحریک لبیک سره د میژه مذاکرات او خبرې روانې دي او په دغه سلسله کښې میژه کمیټۍ هم جوړه کړې دي چې د دوی سره فریقینې په میانځ کښې و مذاکرات او کیسې خبرې فیصله کوي. خو په بل طرف باندې د تحریک لبیک پاکستان په افیشل واټس اپ ګروپونه کښې د دوی د مشرونو د طرف نه دا مسیجونه رودریمي او دا وی چې نه صرف د حکومت سره د میشه مذاکرات ناکام شوی دی بلکې حکومت د میش سره په دوکا شدای. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کو د شمالی ادرستان چارواکی وای په فروری بیاش کې تختول شوی پاتې څلور کسان هم له وسلوالو خلاص کړل شوی. د شمالی ادرستان مرستیال کمشنر شدلی خان وای چې د دوی او اتمنزور جرګې په هلو زلو دغه کسان پرون را خوش شول. نوموړي همدومره وویل چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو او له مختلفو قامونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان را خوشي شوي. دا وایي چې په دې درس کې د اتمنزور جرګه افغانستان ته هم تللې وه. د شمالي ادرستان څخه شپږ کسان د فبروري پر یوویشتم نیټه تختول شوي وو. دغه راز دوه کسان چې د تختولو نیټه یې نه ده معلومه له جنوبي ادرستان څخه تختول شوي وو. دا ټول اته کسان وو چې یو پکې څو اونۍ مخکې مړ شوی او درې تنه تیره میاشت او څلور پرون خوش شول. کومې وسله والې ډلې د دې کسانو د تختولو ذمواري نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د ضلعي انتظامیه چارواکي وایي چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 22مه نیټه وسله والو لخوا تختول شوي څلور کسان یې د وسله والو د منګولو څخه آزاد کړل. کمیشنر بنو ډویژن شوکت خان مرستیال کمیشنر شمالی وزیرستان شاید علی خان وویل چې د اوتمان ځای جرګې او د دوی په کوششونو بالاخره تختول شوي کسان خوشی شول چې اته میاشتونه د وسلوالو په منګولو کې وو. په آزاد شوي یا بازیاب شوو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، حمزه او شفیع الله شامل دي. د شمالی وزیرستان دوه تختول شوي کسان تیره میاشت خوشی شوي ول چې د فروری په 28مه نیټه لښوې څخه غوښه ویول. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د شورو ورځې نه په هڅه کې وو او ټول تختول شوي کسان یې بازیاب کړل چې ورسره د اوتمنځای جرګې هم پکې کومک وکړ.
شمالی وزیرستان شپږ افراد شو نه اغوا شو. څلور کسان چې کم دي ناغه الحمدلله نن ریکور شو. دوه کسان دي ناغه مخکې ریکور شو. دوه ساوت وزیرستان نه چې کم افراد اغوا شو هغه چې دنه هم د دې جرګې چې کم اوتمنځای جرګه مونږه کانسټیټیوټ کړی و هغه مونږه په هغه سختو حالاتو کې مونږه افغانستان ته لېږلی و او دغه د کوښښونو د وجې چې دنه نن چې دنه افراد چې نن هغه رها شو. انتظامیه د لولنې ورځې نه والا تر اوسه پورې چې دنه په مختلف لیول د قومونو سره جرګې په علاقه کې په مختلفو ځایونو کې چې په کم ځای کې زمونږ شکوک راغلي دي په هغه کې سرچ اینڈ سټرایک اپریشن چې دنه هغه مونږ کړي دي او د دې سره سره زمونږ اکراس د بارډر چې دنه هغه مونږ جرګې لیکل دي.
تختول شوو کسانو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، د ترزوی بیلور خانوی چې نن یې په کورنۍ لکه اختر ورځ ده.
تقریبا اته میاشتې شي دی هم چې لا پته شوې دي. الله پاک شکر ده نن په خیر سره یاد سره دی ریلیسونه قبیله او د بل بچی ډېر په انتها خوښ دي. موږ ډېر د خلکو شکر ګزار یو چې موږ سره چا تکلیف کړی دی ډېر. نن خو داسې ورځ ده بالکل لکه نن چې اختر وي حقیقت چې ډېر د بل بچی ډېر خوښ دي. بل بچی رغلی دي د بنګ د ایو ټیم را سکو چې کیما میر اور همایون صاحب میر خبره نو لکه موږ سره خبره همیشه ونه پټوله چې همایون په بانی شه په انکی دوی شه په ډیوټي شه کنا ټول ډېر خوښ دي او ټول مطلب اس می انفام کلو.
دغه کسان د فروری په 28مه نیټه د شمالي وزیرستان شونه وسلوالو تختولی ول چې ټول اته کسان وو. دوه د جنوبي وزیرستان غوا شوی ول او شپږ د فروری په 28مه نیټه لښونه بوولی ول. په دغو کې یو سو نه وړاندې وسلوالو وژلې وو. درې کسان تیره میاشت او څلور تختول شوي تیره شپه خوشی شول. دا چې تختول شوي کسان د خبرو اترو د لارې او یا د پیسو په بدل کې خوشی کړي د ضلعي انتظامیه چارواکو او هم د تختول شوو کورنو غړو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی وایي چې د انتظامیه او د جرګې په کوششونو د دوی تختول شوي کسان خوشی شول. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږستی. تاسو موږ سره خبرونه شریکولی شئ او موږ به تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. د کرکټ په اړه هم خوندور راپور لرو او سندرې به هم تاسو ته دراوروو. نو راځئ چې د نغمې او ګلپاڼې په غږ دا سندره وو.
Thank you.
د مشر سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږستی تاسو موږ سره خبرونه شریکولی شي موږ به تاسو ته سندرې وړاندې کوو او یو څو راپورونه هم ضرور زو فیسبوک ته په فیسبوک باندې جان کریمی لیکي چې خوست کې 100% امن دی د غلو او نشانو خلاف کاروایانې روانې دي خو دا وایي چې د کاروبار خوند یو څه پیکه دی ځکه چې اقتصادي ستونزې دي او د کرونا هم د وجې نه دغه ستونزې رامنځته شوې دي کاروباري او روزګاري ستونزې دا وایي سپوږمۍ سهار لیکي چې افغانستان کې ګراني ډېره زیاته کار روزګار نشته دی او انتظامیه هم هغه سي پیاوړي نه ده او نوي حکومرانان چې دي هغوی هم لا په سمه توګه چوکۍ نه دي سنبال کړي محمد طارق لیکي د خوست نه تاسو خبر در کوم چې نن د نړیوال شلوریزه جام سوپر دولس پړاو پیلېږي او دا و چې سبب کې د دوه قوي سیالانو هندستان او پاکستان ترمنځ مقابله ده او خلیل بیالی کی په خوست ګولانو کیمپ کې میشت وزیرستانی کډوال ستوند سره مخ دی او هیڅوک یې تپوس نه کوي او زه فکر کوم چې موږ سره ټلیفون یا سکایپ او وایبر د لارې لا هم څوک نه دی راغلی نو یو راپور ته برا شو د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن په صوبه کې د بلدیتی ټاکنو په دو پړاوونو کې د کولو اعلان کړی د اعلان تر مخه په نیمه صوبه کې بعد د روان کال په دسمبر او پاتې کې بعد د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې ټاکنې ترسره شي او دغه راز د خبر پختونخوا الیکشن کمیشنر مشال ډوته ویلي چې په 19 دسمبر بعد وزلو په دریش پیته تحصیلونو او دغه راز نورو ویلج کونسلو او نیبرهډو کې بلدیاتی ټاکنې کوي د ده په خبره په 2020 کال کې به په باقی پاتې 1300 ضلعو کې دغه انتخابات کوي یاد وي چې خبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومت عیني موده د 2019 کال په اګست میاشت کې ختمه شوې کو تر دې د ما بلدیاتی انتخابات نری شوی حکومت وای چې د کورونا لوجې زندولې خو اپوزیشن بیا وای چې حکومت د خپل ناقصه کارکردګۍ ولوجې لولس ووټ نشي اخیسته نو ځکه انتخابات زندوي نو تفصیل له پېښور د بشل خبريال شبیر جان کوي
په 28 اکتوبر د جمعې په ورځ خپل صوبایي دفتر کې د خیبر پښتونخوا الیکشن کمشنر شریف الله خان د خبري غونډې ورسته مشال لیډو ته ویل چې په 19 دسمبر به د صوبې 19 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې کوي دی وایي قبایلي ضلعو کې به په اول ځل ټاکنې کیږي خو هلته د حلقه بندو په شمول هر ډول تیاریانې مکمل شوې دي
په فرست فیز کې 19 ډیستریکټ منتخب کړي دي چې د 19 ډیستریکټ کې ټوټل 63 تحصیل دي 1936 ویلیج کونسل دي او 423 نیبرهوډ کونسل دي په دې 17 ډیستریکټ کې په دې نیبرهوډ کونسل ویلیج کونسل کې به 19 دسمبر 2021 باندې به الیکشن وي دویم مرحله پولینګ به په 16 جنوري 2022 باندې وي د فرست فیز کې د نوې اضلاع چې کومې دي صرف درې شامل دي ممن باجوړ او خیبر او بقیا څلور قبایلي اضلاع چې کوم دي په سیکنډ مرحله کې دي
موړی زیاته کړه چې دغه ټاکنو کې به الیکترانک ووټنګ مشین ټیکنالوژي یا انټرنیټ او کمپیوټر نه کاروي د دوی د اعلان تر مخه وړومبی مرحله کې به پېښور نوخار چارسده خیبر مومن مردان سوابه باجوړ هریپور کواټ کرک هنګو بنو لکی مروت ډیری خان ټانک او ملکنډ ضلع شامل وي د نوړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت هم بلدیاتی ټاکنې په دوه مرحلو کې اعلان کړی وي چې تر مخه به ټول صوبه کې اول د ویلج او نیبرهوډ کونسل ټاکنې هم دسمبر میاشت کې او بیا تحصیل کونسل ټاکنې په دویمه مرحله کې په مارچ 2023 کې اعلان شوی وي کوم سره چې الیکشن کمیشن اتفاق ونه کړو او وایي چې تحصیل او ویلج کونسل ټول ټاکنې په نیمه صوبه کې په یو ځل کول غواړي چې وخت او وسایل بچ شي او زر تر زره مقامی حکومتونه خپل کار په مکمله توګه پیل کړي هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پیښور ضلع پخوانی ناظم محمد اسیم خان وایي چې کومه پریکړه الیکشن کمیشن کړې ده دا غوره او عملی ده. باید حکومت هم داسې وکړي چې کوم ځلو کې انتخابات وشي هلته مقامی حکومتونه زر تر زره جوړ شي.
دا الیکشن کمیشن چې کوم اعلان کړی دی چې دا الیکشن چې کوم مسلو کې کوي نو تحصیل او ویلج به یو ځای کوي. نو الیکشن کمیشن سره دا اختیار دی چې هغه د صوبایي حکومت چې کوم یو مشوره ده که هغه اومني او که نه مني دا دایي خوښه ده. صوبایي حکومت چې کوم خپل یو مشوره ورکړې ده چې کوم کې هغه وي چې دا ویلج کونسل به ټول صوبه کې مونږ په یو ټایم کې وکړو ور پسې به تحصیل وکړو. هغه خپل یو سوچ باندې هغې ویلي دي. نو زما خپل ذاتي رایه خو همدا ده چې څنګه الیکشن کمیشن وي چې مونږ په کوم اړومبي فیز کې ویلج او تحصیل په یو ټایم کې کور وارډو په هغه اضلاعو کې چې په صحیح کې لوکل ګورمنټ سیستم فعال شي. نو زما ذاتي رایه خو دا ده چې الیکشن کمیشن رایه ټیک ده.
ولې په دې اړه لا د صوبایي حکومت دریځ وړاندې نه دی راغلی او مشال ریډیو سو سووارې صوبایي حکومت ویاند کامران منګش او نورو چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړې خو د دې مرستیال بیا بیا هم دا جواب و چې دوی مصروف دي خبرې نشي کولې. د پام وړ ده چې تیر بلدیاتي ټاکنو میاد په 28 اگست 2019 کې ختم شوی و. هم دغه کال دسمبر کې بیا ټاکنې د آئین مطابق کول وو خو له تر دې دمه دغه ټاکنې حکومت ونه کړی شوې. مخالف ګوندونه په حکومت باندې تورونه لپور کوي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ناقص پالیسو له وجې ولست نه شي مخامخ کېدی او په قصد دغه ټاکنې نه کول غواړي. خو له حکومت دریز لري چې د قبایلي ضلعو په صوبه کې نظم کېدل او هلته حلقه بندۍ او نور انتظامات کول او بیا د کرونا وبا له وجې دوی په وخت دغه ټاکنې ونه کړی شوې او دا چې دوی ورته په مکمل توګه چمتو دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشر ډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږستې او اوس راځو یوې سندرې ته د دل لاشپوره کې. د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه تا وګستی او زمستا سو قربا اسرا لمن په فیسبوک باندې زاهد بندش لیکي چې زلا هنګو چری باندې نا در سره د خبر شریکوم چې زمنګا یو لوی سړک باندې کار پیل شوی دی او دغه سړک باندې ډیر د کلی والا خلک هغه خوشاله دي ځکه چې دغه سیمې خلکو ته به ډیره ستونزه وه دغه سړک د نشتوالي له وجې نه. او بل خبر د حکمتیار ترین لیکي چې د پشین کلی سرخنزینا دغه خبر در کوم چې نن هفته وه اتوار په مسلم باغ سیمه ده دلته افغانستان ولی بال ټورنمنت دا وچی وبخی دا وچی نن د هفته او پرونن د اتوار نن د هفته او سبا د اتوار په ورځ به د دوی په کلی کې ټورنمنت وی د ولی بال د هغه په اړه باندې د خبر ورکړی دی. او محمد زازی بیلی کی چې د زازی میدان نه تاسو دغه خبر شریکوم چې کوچان د جمی موسم دی نو د یخو ولایتونو اوس تودو ولایتونو ته ځي او بیا دا وچ هلته کې دوی ته ستونزې دي خلک یې نه پرېږدي په خپلو سیمو کې نو او دا وچ په دغه سیمه کې بیا نن د ځاځي ځوانانو سره په جنگ کې دوه تنه هغه ټپیان شوي هم دي. او روزی خان خوشحال لیکي چې کوټه کې نن موسم ډیر یخ دی او لمر نخکاری. او اوس رزو چې موږ سره په ټلیفون یا وایبر باندې څوک دي ستړي مشي. وعلیکم السلام. آواز مو ډیر ورو راځي. څوک خبرې کوي؟ دلاور خان صاحب تاسو آواز ډیر ورو راځي. زنیم بویا کېدی شي ستونزه وي خو بیا هم تاسو که څه خبر لري موږ سره شریک کړئ. د ننګرهار نه خبرې کوي کنه؟ زه فکر کوم د ټلیفون کې څه ستونزه ده او اوریدونکو ته دا هم وایم چې نن زموږ په سکایپ کې هم څه مسله ده نو د هغې د وجې نه منګه تاسو سره خبرې نه کیږي د سکایپ د لارې. خو د ټلیفون او دغه راز د وایبر د لارې تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستی شئ او په فیسبوک باندې هم تاسو خپلې څرګندونې لیکلی شئ. د مشال ریډیو کوم فیسبوک پاڼه ده نو په هغې باندې موږ پوسټ اچولی د هغې لاندې تاسو خپل خبرونه هغه موږ سره شریکولی شئ. اوس راځو د کرکټ یو خبر تا. اوریدونکو د کرکټ نړیواله شورا د کارکردګۍ پر اساس لوبغاړي په درجو ویشي او مقامونه ورکوي. دا لوبغاړي د خپل توپ ویشتنې یا بالینګ، توپ وهنې یعنی بیټینګ او یا په دواړو څانګو کې ارزول کیږي او شورا ورته له صفر واخله تر زرو پورې نمبرې ورکوي. دا ټولې نمبرې د لوبغاړو پخوانیو تازه او روانو سیالیو ته په کتو ورکول کیږي. د دې معنا دا شوه چې که یو لوبغاړی د پخوا پرتله ښه لوبه نه کوي نو نمبر یې کمیږي. تاسې خبر یاستئ چې د شلوریزه نړیوال کرکټ جام سیالۍ روانې دي. آیا پوهیږئ چې د شلوریزه کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې کوم لوبغاړي د لومړیو دریو پوزیشنونو یا ځایونو څښتن دي؟ د په دې اړه دا راپور اورو. د انټرنیشنل کرکټ کونسل یا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د انګلینډ لوبډلې ډیوډ ملان د 1341 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. څلور دېرش کلن ملان په خپلو ټولو کړو دېرش نړیوالو شل اوریزه میچونو کې د یوې سینچری او یولس سو فیفټیانو په ګډون یولس سوه درویش رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه درې څلوېښت اشاریه نورلس او سټرایک ریټ یا په سلو بالونو اوسط رنزونه یو سل نهه دېرش اشاریه درې درې دي. په دې میچونو کې نوموړي نهه دېرش چکی
او یو سل شپاړس چوکې وهلي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیاتې منډې یو سل درې جوړې کړې دي. د شلوریز میچونو د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د پاکستاني لوبډلې بابر اعظم د 819 پوینټونو سره په دویم نمبر دی. ویش کلن بابر په خپلو ټولو کړو یو شپېته نړیوالو شلوریزو میچونو کې د 3 چوکو او 211 چوکو په مرسته د یوې سنچری او شلو فیفټیانو په ګډون 2204 رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه 6.9 او سټرایک ریټ یې 113.15 دی. په یو نړیواله ټی ټوینټی میچ کې د تر ټولو زیات رنزونه 122 دي. د شل اوریزا میچونو په نړیواله درجه بندۍ کې د آسټرالیا ارون فینچ د 233 پوینټونو سره په دریم نمبر دی. 44 کلن فینچ ټول 6 نړیوال شل اوریزا میچونه کړي چې پکې نوموړي د 101 چوکو او 248 چوکو په مرسته د 200 او 550 په شمول 2403 رنزونه جوړ کړي. د ایوریج 10.4 او سټرایک ریټ یې 1.5.4 دی. په یو شل اوریزا نړیوال لوبه کې د نوموړي تر ټولو زیات رنزونه 102 دي. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزا سیالیو کې د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د جنوبي افریقا تبریز شمسی د 215 پوینټونو سره په لومړي نمبر دی. 10 کلن شمسی په خپلو ټولو کړو 240 نړیوالو شل اوریزا میچونو کې 49 لوبغاړي اوټ کړي او 1095 رنزونه یې ورکړي دي. د ده د بالینګ ایوریج یا د یوې وکټې اخیستو پر سر د رنزونو ورکولو اوسط 1.61 جوړیږي. د نوموړي د اور پر سر اوسط 6.9 رنزونه اخیستل شوي. په یو میچ کې د ده تر ټولو ښه بالینګ په 25 رنزونو ورکولو د 4 لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزا میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د سریلنکا ونینډو ډی سلوا د 1.5 سره په دویم نمبر دی. 40 کلن ډی سلوا په خپلو ټولو کړو 26 میچونو کې 9 لوبغاړي اوټ کړي او 593 رنزونه یې ورکړي دي. د یو وکټ اخیستو پر سر له ده د اخیستل شوو رنزونو اوسط 15.61 او د اور پر سر 6.4 جوړیږي. او په یو میچ کې د غوره بالینګ په 9 رنزونو ورکولو د 4 لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزا میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان راشد خان له 919 پوینټونو سره په دریم نمبر دی. درویش کلن راشد خان په خپلو ټولو کړو 150 نړیوالو شل اوریزا میچونو کې 95 لوبغاړي اوټ کړي او 1158 رنزونه یې ورکړي دي. د ایوریج یاتره د یو لوبغاړي اوټ کولو پر سر د اخیستل شوو رنزونو اوسط 12.63 جوړیږي. له نوموړي د اور پر سر اوسط 6.22 رنزونه اخیستل شوي او په یو میچ کې د غوره بالینګ په 3 رنزونو ورکولو د 15 لوبغاړو اوټ کول دي. یاد وي چې د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو نړیواله درجه بندي د یادو کارکردګیو سره سره په نورو خبرو اهم کوي او دا درجه بندي د لوبغاړو لخې یا خراب لوبې سره وخت په وخت بدلیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ سي موږ سره یو ردون کړي او بیا هم اوردون تاسو هم وایم چې موږ د سکایپ په روغ شوه ده نو تاسو موږ سره په سکایپ هم اړیکه ټینګولې شي څوک دې موږ سره ستړي مشه.
مننه اسرار صاحب تاسو او د مشال ټولو خو غوښمنوالو ته سلام کوم. نصر وزیر د دوبین اندر سره یم.
نصر صاحب ډېر ډېر مشي څنګه ستې او څه خبر لري؟
اسرار صاحب دغه یو خبر ده نن د شپې دلته په دوبۍ جمیرا سیمه کې د دنیا د ټولو ناغټ فیرس ویل چې ورته وایي هغه زانګې چې خلک پکې زانګي هغه کومه جولا چې وي د هغې پرانیسته وشوله د به د دنیا د ټولو ناغټه زانګې وي چې د دې اوچتوالی تقریبا 50 میټره دی او په دې کې اسرار صاحب اته سالویخت کیبن جوړ شوی دی چې په یو کیبن کې به لاس لاس کسان کې ناستې شي یعنی تقریبا په یو ځل به پکې 1470 کسان مطلب چکر لگاول شي به پکې ځانګي
دا پام جمعره ده کنه.
دبئی چې کوم د شیخ زوی دی پرنس همدان نن د شپې هغې پرانیسته وکړله. او بل خبر دا چې د روانې میاشتې د ړومبۍ نیټې نه دلته ایکسپو 2020 شروع شوې ده. نو په دې کې د 192 هیوادونو پویلین دي چې هر هیواد پکې هر ملک پکې د خپل کوم پروډکټ چې دي خپل کوم کلتور یې دي تاریخي ځایونه یې دي د هغې په حواله باندې خلکو ته معلومات ورکوي. ویزیټر وردرومي د هغې مطلب کتنه کوي په ډېر زیات تعداد سره خلکو روان دي. نو په دې کې چې د افغانستان کومه پویلین وه نو هغه بند وه خو اوس د هغې پرانیسته هم شوې ده. خلک کولی شي ویزیټر کولی شي سیلانیان چې اوس د افغانستان د پویلین کتنه هم وکړي.
په دې کې څه قسمه خبرې لکه تاسو د افغانستان ذکر وکړو نو چې دوی پکې خپله څه معلومات ورکوي په دغه کې
اسار صاحب لکه چې مطلب د افغانستان پویلین ته ننوځي د افغانستان چې کوم کلتور دی د دوی کوم لباس دی د دوی چې کوم پیداوار دی د دوی چې کوم خوراک دی د دوی چې کوم د سلګری ځایونه دي کوم مذهبي ځایونه یې دي نور د افغانستان سره چې هم څومره تړلي سیزونه دي مطلب د هغې ټول نمایش پکې شوي. داسې هم د پاکستان چې کومه پویلین ده تر اوسه راسه ټولو نه زیات چې کوم 10,000 چې کوم ویزیټر دي یا سیلانیان دي په ټولو هیوادونو کې د پاکستان پویلین ته خلک زیات نه وتلي دي. د پاکستان چې کومه پویلین ده ډېره په نوي ډیزاین جوړه کړې ده ډېر زیات سیلانیان د پاکستان پویلین ته درومي.
او د دې هدف دی چې دغه خلک خپل هیوادونو ته راجلب کړي چې دا لاړ شي پاکستان ته افغانستان ته یا داسې نور هیوادونو ته د کیسې لپاره راشي که څنګه؟
بالکل لکه اسرار صاحب د دې مقصد دغه دی چې مطلب د یو ملک په باره کې چې ته څه معلومات کول غواړې که ته سیل ته درومې یا هغې ملک چې کوم یوسیز جوړوي مطلب که هغې ګاډي جوړوي که هغې موبایل جوړوي یا نور داسې د دنیا په مخ هغې چې سم جوړوي مطلب هغې د نمایش دپاره یې شوي ستا سم مطلب د کوم ملک دپاره سم معلومات کول غواړې نو هغه چې ته د یو ملک که کلتور وي که نور رسم رواج وي زبان وي څه یې مشهور وي چې ته د یو ملک پویلین ته ننوځې نو د هغې هیواد هغې ملک په باره کې ته ټول انفارمیشن یا ټول معلومات حاصلولی
شي. او دا نندارتون د ړومبۍ اکتوبر نه شروع شوی دی؟
هو دا د ړومبۍ اکتوبر نه شروع شوی دی. دغه به شپږ میاشتې به دغه روان وي.
شپږ میاشتې ډېر ګټور معلومات هم راکړل ناصر وزیر صاحب ډېره زیاته مننه ښه وختونه تاسو
مننه مننه ډېر خوشحال څه پروګرام ولرې.
اودونکو د مشال السلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ استئ او اوس هم د کرن خان په کې داسند راو
ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو چنور ستا دی سار ساوانا دا سکی زما پازڑکی خکی کا چسری شی سنگار دی خلق نور غواری سنگار ساوانا سرا تشبیح ورکما حس بنا پوہی گما دس پشانت تیس کبھی گزار سا بانا یا سما دزڑ زخم نادا کلن نا خیستی زما زڑ گے ساتھی باغ بہار سا بانا تیرا سمچا دی تیر کھڑی وار پوار ستا بانا دزڑ زخم گنڈل کا جوڑا ول کا لٹولوی یا پہر زے کی دمینی وی پکار ستا بانا پیل دی خدا کم زاویینا پچل باندی پوہی گی ددی کار ستا بانا دزڑنو دزخمنو بازار نبا تاو دشی کبھی آچر ترا پیخشو بدلار ستا بانا نخرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو اونچی ادری کی خیست قطار قطار ستا بانا دا حسن دا مقدار دا مایار پہ مانا نوی واللہ چی ما بستڑے کی پشمار ستا بانا زمونگ دا مزے نپل سے نشتا چسوری پر اخسار کبھی چنار ستا بانا
تو مشل ریو سلام پتن خواہ پرون خریش بوتا آرار سے دلی جو استاس کو پرنور ہم پرون لورو لمشال ریو سروس
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
دا مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونے تا وگستی او منگسرا په فیس بک باندې محمد ایوب لکھی چې سعودی عرب نه خبرونه اوروم او په کورم کې دغه راز د یو پیښه شوې ده هغه کې ځینو کسانو ته جوبله اورېدلې ده نو دا و چې په دغه اړه باندې خو د نور څه تفصیلات نه دي ورکړي اوس هم راځو د جاوید مرخیل په کې داسې نه اورو
ಮಾಪ ಪ್ರದೇವ ತನ್ ಕಿಡೀರ್